کړی وه، خو په دې وروستیو دوه درې ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام ادعاوې شوې، له څه ویلو ډډه کړې ده. د نورستان او کونړ ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دغو ولایتونو کې د اور وژلو لپاره لازم امکانات برابر کړي، ځکه د دوی په وینا د سیمې د خلکو اقتصاد تر ډیره پر همدغو ځنګلونو پورې تړلی دی. د نورستان او کونړ ځنګلونو د لرګیو پر تولیداتو سربیره د غراز د ځنغوزو له ونو خلک ډیر حاصلات راټولوي چې ډیری د چین په ګډون نورو هیوادونو ته صادرېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په شپاړسو ولایتونو کې پرون یو شمیر متقاعدانو مظاهره وکړه. د دوی د مظاهرو هدف دا و چې د خپلو امتیازونو او معاشونو د لوړېدو غوښتنه یې کوله. د مظاهرې پر مهال د پولیسو لخوا د یو شمیر دغو متقاعدانو د نیولو راپورونه هم خپاره شوي. تفصیل په دې راپور کې و.
پرون دوشنبه د ایران د پلازمینې تهران او نورو ښارونو کرج، زنجان، اصفهان، عراق، کرمان، اهواز، مشهد، شیراز په ګډون په لږ تر لږه شپاړسو ښارونو کې خلکو مظاهرې وکړې. د ایران د کارګرانو خپلواکې اتحادیې ویلي چې ټاکل شوی و په تهران کې د متقاعدینو اعتراضه لاریون د برنامې او بودیجې د سازمان په مخ کې وشي، خو د زیاتو امنیتي ځواکونو د حضور له امله یې مخنیوی وشو. د اتحادیې دغه راز ویلي چې یو شمېر معترضان د ښځینه او نارینه پولیسو لخوا ونیول شول او یو نامعلوم ځای ته ولېږدول شول. د شیراز د اعتراض په اړه په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر معترضان ځینې شعارونه له ځان سره لېږدوي چې پکې لیکل شوي زموږ دسترخوان خالی دی. د راپورونو له مخې په تبریز کې له معترضانو سره نور خلک هم یو ځای شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. د پرونیو اعتراضونو ګډونوالو غوښتنه کوله چې په تنخواو کې د انډول رامنځته شي او د متقاعدینو میاشتنۍ تنخواوې د 10% زیاتې شي. په وروستیو کلونو کې په ایران کې متقاعدینو، ښوونکو او کارګرانو د خپل معیشت د وضعیت په وړاندې په کراتو کراتو اعتراضونه کړي چې ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو له سخت برګون سره مخ شوي دي. د ایران اقتصاد چې د امریکا لخوا پر دې هېواد لګول شوو اقتصادي بندیزونو له امله له مخکې ځپل شوی، د کورونا خپرې شوي وبا هم ډیر زیانمن کړی. ویل کېږي چې د کورونا له امله شاوخوا 2 میلیون کسان بیکاره شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په ایران کې د انفلاسیون یا تورم کچه اوس په سلو کې 45 ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې مو هم درته په زړه پورې مطالب راټول کړي دي. د سر موضوع دا ده چې نږدې 10 میاشتې کېږي په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر ښوونځیو بندیز لګېدلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د دیني عالمانو یوه شورا به په دې اړه پریکړه کوي، خو دا ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. نجونې زده کوونکي وایي دا حالت یې ډېر ځوروي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
داسې کېږي چې زه خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم. په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه.
فرحناز د انجینری کېدو ارمان په زړه لري، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل د ښوونځي نوم واخلي. د لوګر ولایت اوسیدونکې او د 12 ټولګي زده کوونکې ده.
هر وخت چې موږ په مکتب کې سره خبرې کولې، یو به غوښتل سي انجینر سي، بل به غوښتل یو وخت ډاکټر سي، همدارنګ غوښتل یو ژورنالیست سي. ارزوګان یو هیلې زموږ ټولو په زړونو کې وي او هر ورځ به مو د په اړه خبرې کولې یو بل ته، او ډیر زیات خوشبینه وو خپل آیندې ته او په هغې وخت کې. نو ځکه زه هم خپل آیندې ته ډیره زیاته خوشبینه وم. ما غوښتل په آینده کې انجینیر رسم او وکړی سم په دې لاره کې خپل هیواد ته ډیر ښه خدمت وکړم.
فرحناز وایي لکه چې د دوی ښوونځي تړل شوي دا او ټولګیوالي ډیرې زوریږي او تل په دې اړه له یو بل سره خبرې کوي.
زه هر ورځ د خپل دوستانو سره خبرې کوم، کله په ټلیفون هغه ته زنګ وهم سره خبرې کوم، هغه کوم امیدونه مچې درلودل دغه په اړه موږ سره خبرې کوو، یا دغه نوې معلومات چې کوم موږ د مکتب په اړه یو بل سره خاطر لاسکو یو بل ته رسو او وایو په باره کې خبرې کوو. نو ډیر زیات مایوس یو، ډیر زیات نا امید یو.
فرحناز دا
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، یوه تخنیکی ستونزه رامنځته شوه. زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې بیرته د آزادۍ رادیو خپرونې پیل کړي. دغه تخنیکی ستونزه په آی ټی سیستم کې د لاندې دمې له امله رامنځته شوې ده. اوس هم راځو بیرته خپلو نشراتو ته ادامه ورکوو. تاسو د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. راځو دې ته چې په افغانستان کې طالبانو د قانونو د استخراج چارې ګړندۍ کړې دي. البته دوی په دې برخه کې د یو شمېر لویو قانونو قراردادونه هم د وروستي کې دوه په حال کې راوستل دي او وایي هڅه کوي چې ډیر ژر د عینکو د کان قرارداد هم لاسلیک کړي. دا چې طالبان ولې په دې اړه بیړه کوي په همدې اړه نوریاس نوری د چارو له کتونکي ازرخ حافظي سره مرکه کړي. دا مرکه په ګډه سره اورو.
د طالبان حکومت سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ ده. نړیوال مرستې ور باندې قطع دي او په رسمیت پیژندل شوی نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی هلې ځلې کوي چې د داخلي منابعو څخه امکانات ترلاسه کړي تر څو خپل جنگي ماشین او امنیتي ساختار او دولتي سازمان وچلوي. هغه لپاره خود ډیر پیسې پکار دي. آسان ترین لارې همدغه دي چې معدن په قراردادونو کې ورکي هم خصوصي سکتور د افغانستان ته او هم خارجیانو ته.
حافظ صاحب د قانونو په برخه کې هغه کورنیو او نړیوالو قوانینو ته په پام په دغو قراردادونو کې شفافیت ستاسو په نظر څومره په پام کې نیول کیږي؟
دا چې په دا قراردادونو کې شفافیت شتون لري که نه لري د دې اټکل اوس مخکې له وخت دی. اما دا شی ویلی شو کله چې په یو رسمي او پیژندل شوي بدنګ یا په اصطلاح مناقصه کې دا موضوع اعلان نشي ټول بین المللي مؤسسات په خبر نه وي او غټ شرکتونه چې په معدنو کې کار کوي پکې ګډون نه کوي او دا یو رخیز وي او یوازې یو یا دوه هیواد پورې مربوط وي. نو دلته بیا رقابت نشي کېدلی او دلخوا قیمت د هغه هیواد هلته تحمیلي کم چې په مارکیټ کې بې رقیب پاتې شوي دي.
بلې حافظي صاحب د دغو قراردادونو یو بل اړخم حقوقي دی. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې نړیوال مشروعیت نه لري. آیا دغه قراردادونه چې دا حکومت کوي قانوني دي او د هغو کمپنیو سره یا نړیوالو کمپنیو سره چې کیږي له مشروعیت څخه برخمن دي؟
دا چې آیا دا مشروعیت لري یا نه لري په ملي کچه هغه هیوادونه حق د قراردادونو د امضا لري چې په رسمیت پیژندل شوي وي او اقتصادي او سیاسي کنوانسیونونه یې امضا کړي وي. هغه هیوادونه چې پر رسمیت پیژندل شوی نه وي حکومت یې نو اربیتریشن یا هغه حل منازعات د قراردادونو چې په هغه کې پیشبینی کیږي د یو معتبر موسسې له لارې نشي کېدلی. لکه مثلا اربیتریشن آف لندن بورس مارکیټ یا مثلا نیویارک یا فرانکفورت دغه امکانات څخه څوک ګټه نشي پورته کولی. او بل دا چې اوسنی حکومت د دې تجربه نه لري چې دغسې ستر قراردادونه په واقعي لحاظ سنبال کړي. نو زما ویره دا ده چې امکان لري د افغانستان ګټې پکې خوندي ونه ساتل شي او بیړنۍ بڼه ولري د دغه اوسنۍ مشکل د رفع کولو لپاره. دوی هلې ځلې وي او موخه یې یوازې همدا وي چې یو اندازه پیسې ترلاسه شي. او که دا موضوع وي څو اړخیزه مشکلات افغانستان ته پیښي. اول دا چې خو معدن د یو نسل ملکیت نه دی، د ټول نسلونو د افغانستان لپاره د راتلونکي لپاره باید دا وساتل شي. دوهم دا چې بین المللي قراردادونه باید د بین المللي معیارونو او نرخونو پر بنسټ وي. اوس مهال د مثال په توګه د اسکارا د بری مونږه صادرو بین المللي قیمت څخه ډیر په ټیټ قیمت کې دازي. حال دا چې په دنیا کې قیمت تر یو سلو پنځوس ډالر پورې رسیدلې دي. زموږ قراردادونه د ډېر لږ پیسو په مقابل کې ترسره کیږي. نو د افغانستان د منافعو د ساتنې لپاره موږ ضرورت لرو چې د ټول ملي امکانات څخه ګټه پورته کړو. او دا هغه وخت ممکن دی چې افغانستان د یو سیاسي مناسب بستر څښتن وي. او تر څو چې دا سیاسي بستر رامنځته نشي هر قرارداد د افغانستان په ګټه نه وي او د نورو په ګټه وي.
د اقتصادي چارو کتونکي از رخش حافظه و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
او ریدونکو له خوانځیو د محروم شوو یو شمیر جنو د هیلو راپور مخکې نیمګړی پاتې شو. اوس بیرته راګرځو همغه راپور ته. نږدې لاس میاشت کېږي چې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د جنو زده کوونکو پر خوانځیو بندیز لګیدلې دی. اوس یو شمیر جنو وایي چې دوی ډېرې هیلمنې دي چې بیرته خوانځي پیل شي او د خوانځیو بندیدای ډېرې زوروي. په دې راپور کې له هغو نجونو سره کتنه خبرې شوې دي چې دوی د ښوونځیو د پرانیستو شیبې شماري او وایي چې اوسنۍ وضعیت ډېر زوروي.
داسې کېږي چې زه په خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم. په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه.
فرهناز د انجینری کېدو ارمان په زړه لري، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل د ښوونځي نوم واخلي. د لوګر ولایت اوسیدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده.
هر وخت چې موږ په مکتب کې سره خبرې کولې، یو به غوښتل سي انجینر رسي، بل به غوښتل یو وخت ډاکټر رسي، همدارنګه غوښتل یو ژورنالیست سي. ډېرې ارزوګانې او هیلې زموږ ټولو په زړونو کې وي او هر ورځ به مو د دې په اړه خبرې کولې یو بل ته، او ډېر زیات خوشبینه وو خپل آیندې ته. او په هغې وخت کې نو ځکه زه هم خپل آیندې ته ډېره زیاته خوشبینه وم. ما غوښتل په آینده کې انجینیر رسم او وکړی سم په دې لاره کې خپل هیواد ته ډېر ښه خدمت وکړم.
فرهناز وایي له کله چې د دوی ښوونځي تړل شوي دا او ټولګیوالې ډېرې زوریږي او تل په دې اړه له یو بل سره خبرې کوي.
زه هر ورځ د خپل دوستانو سره خبرې کوم، کله په ټلیفون هغوی ته زنګ وهم سره خبرې کوم. هغه کوم امیدونه مې چې درلودل دغه په اړه موږ سره خبرې کوو، یا دغه نوي معلومات چې کوم موږ د مکتب په اړه یو بل سره ترلاسه کوو، یو بل ته رسو او وایو په باره کې خبرې کوو. نو ډېر زیات مایوسه یو، ډېر زیات نه امید یو.
فرهناز دا هم وایي اوس چې په کور ده او ښوونځی تړلې، خپل احساسات په رسمونو کې انځوروي، خو د ځینو دغو رسمونو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې څه پکې کاږي. فرهناز دا هم وایي چې خپل احساس په لیک کې هم بیانوي.
یا هم داسې کېږي چې په ځینو لیکونو او مقالو کې زه دغه خبرې لیکم او د خپلې کورنۍ سره یې شریکوم، خو نسم کولای خپل غږ جیکم او دغه خبرې ته ټول ورسیږي او ټول موږ ته توجه وکړي او په دغه لارې کې موږ سره یو ځای شي تر څو چې زموږ هغه مسؤولو چارواکو ته ورسیږي او مکتبونه خلاص کړل سي او موږ هم بیرته خپل مکتبونه ته ولاړ شو.
د فرهناز د زده کړو کال پاتې خو د مینې بیا ورسته ده. مینا د کونړ ولایت اوسیدونکې او د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. وای خوان زینا د فراغت د جشن لپاره ځان ته جامې هم جوړې کړي چې په الماری کې زوړندې پاتې دي. مینه هم د طالبانو له حکومت غواړي چې نور ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي.
هغه د فراغت جامې مو چې د دولسم ټولګي لپاره کړې وي هغه مو په همدې الماری کې زوړندې پاتې شولې. زموږ زده کړې وځنډېدلې، نو موږ له دغې حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته شروع کړي.
مینه هم وایي ارمان دی چې له ښوونځي فارغه او پوهنتون ته ولاړه شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
سلام علیکم، زه غلام خان مجاهد د لوګر لسینه تای سر سماج کې ما او پس سلام. زموږ د کوچانو مشکلات چې په افغانستان کې ډېر په مشکلات سره مخامخ دي، او د جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو، او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډېر د حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټول زور واکولم دې کړی دي، غصب کړی دي، موږ ته مالداري دي، موږ نه مالچرو له لاسه ور کړی دي، له لاسه مو ته دي. نو هغه چې د ورور موږ اوس په سیمه کې نه پرې خوندل کیږو، حکومت کارونه موږ باندې بندې ورور موږ کوروندو ته نه پرې دي چې موږ مالداري واغه موږ له لاسه ور کړا دي، موږ مالچرونو چې دي هغه غصب دي، یا کوم وخت مان ځای باندې موږ سوګنه کړی دي، هغه اوس سیمه کې څوک موږ نه پرې دي. او بعض کوم کوچیان چې مالدار دي د موږ د هیڅ د مالداري د استوګنې ځای نشته. ضروره پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړل دي، موږ ټول استوګنې د زمې په موسم باندې په پاکستان باندې وا هغه نه موږ را شر شوي وروره، او دلته په داخل کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډېره خرچه لري. موږ دایله لرو له اسلامي امارت نه دایله لرو چې دایمو مشکلاتو ته باید متوجه شي، له پاکستان او ایران سره د مالداري په اړه کې تجارتونه خلاص کړي چې کوچانو واده برابر شي. د کوچانو نن سبا ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم.
هلمند ولایت تک د چول سوالی ته خبر کوم دا نه ارزو د چورور ارته مسیرا چې مور غریبان ته نه رسی دا ګړ مشران طالبان متي باید مور سره مرستو چې مور سره کومه کوش دا د مشران په لاس د مسیه نه ورکی دا خلک چې راوړي مور سره خپل تقسیم وي ولا کړه غوا ته وار را وسن ته خپل لاره نه لې باید مور سره کومه کوشي.
السلام علیکم، زه محمد جان احمدی یم. خیر خبر کوم د پښتو ولایتي مېرستاني شتګونه نه غواړم دا چې موږ افغانان ته مرسته ما کوي، مرسته نه غواړو، سوال نه کوو. موږ افغانان غیرتمن خلک دي، په خپلو مټو باندې نفقه ګټلی شي، او په افغانستان کې تاسې کارونه برابر کوي، او په افغانستان لرې نه سعودي عربستان تاسو نه ډېره مننه، او تاسو نه هیله کوم چې دا کار وکړي. افغانان مرسته نه غواړي، افغانان په خپلو مټو باندې روژې ګټلی شي، افغانان غیرتمن خلک دي. وسلام، احترام.
اتنیمه بجې شوې وړاندې درته اونیزه خبرونه د ازادۍ رادیو د خوونې نوې پروګرام لرو. درسي ساعت د بیولوژي مضمون پکې تدریسيږي د و ماتمو او نهم ټولګي زده کوونکو لپاره دا پروګرام را سره واوري. خو اوس راځي چې لاند خبرونه واورو. په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب یا آی سی آر سی مشر پر مخ په زیاتیدونکو اقتصادي بحران او بیوزلۍ اندېښنه ښودلې ده. ایلو فیلون پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دای تر اوسه زیات خلک په کابل کې ویني چې د خپل کور وسایل پلوري او په پیسو یې ځان ته خواړه اخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان تر بل هر وخت اوس دې ته ډیره اړتیا لري چې ښوونځیو ته ولاړ شي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې د زده کړې لپاره د نړیوال مشارکت د مالی موسسې د مرستو په منن سره ویلي چې په دغو مرستو به په میدان وردګ ولایت کې د چټکې روزنې د یو مرکز ملاتړ وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو په ترڅ کې په بادغیس، سروزګان او کونړ کې له زرګونو کورنیو سره د مرستو خبر ورکړی دی. په دغو ولایتونو کې له نږدې 2000 کورنیو سره د خوړو او نقدو پیسو مرستې شوې دي. خو په افغانستان کې بیا مرستو ته اړ یو شمیر کسان دا کوي چې دغه ډول مرستې ورسره په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. ټاکل شوی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له هغو افغانانو سره وګوري چې جرمني او یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په نیت په اسلام آباد کې دیره شوې دي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان سولیوان وایي تمه نشته چې د واشنگټن او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ډېرې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې نږدې د سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب شوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړی. د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې څو پړاو بندیزونه هم لګولي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زیمبابوې دوهمه 500 اوره لوبه هم وګټله او د لوبو دا لړۍ په خپل نوم ثبت کړ. د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر ټویټر او انستاګرام هم د ازادۍ رادیو خبرونه موندلی شئ. اوس هم راځو د ازادۍ رادیو درسي ساعت پروګرام ته چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خیر اغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پایل کې د ووم ټولګیز د کونکو را بولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت ولولو. خونکي به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده، او و به ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هره حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. و به ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پښتنو ځوابونه د خون کې په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا، چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلي دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي، او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایا ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادچی په نامه یادیږي، او مختلف دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننۍ درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. خونکي مخته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو د پاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه بکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې بکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې بکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. بکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د بکتریا بل ډله آرک بکتریا ده. آرک بکتریا کولی شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضر توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه خلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې دا هغه اخلي او کاری چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د ودې لپاره یا په پیخر نور فعالیتونو چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینه دغه رقم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، د باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نه سي داخلېدلی. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولی سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم چی څه وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیت هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو یې هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنی کولمې دي، غټي کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر ځینې کمه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سئ د هضمي سیستم ټول برخې پکښ کې راخسته سوي دي، د خولې څخه نیولې بیا تر غټ کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې په خپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومي یا ستونی دی، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ یې نه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچني کولمې راځي او غټ کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پنکراس غده ده، اپنډکس دی، خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په اینه کې موجود ده چې سفره تولیدوي. اسناشر چې دی هغه د کوچنیو کولمو اوله برخه ده، په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي، د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ترازو په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنی تر دغه عمر پورې، تر درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي، یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جوړې دانې غاښونه ولري. دا دوه جوړې دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت ترازو د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د باندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرته تاسو یو غاښ ته وګورې دغه برخه ده، بلې غاړه د هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیمې ریشه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنی موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سي په عکس کې وګورئ، د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهمې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیمې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریشې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دي غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځامه کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم د هغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي، یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جوړې دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه، ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي، بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او ملګینوالی دی. پاکس که چیر تاسی متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنی برخه چې دغه خوږ خوند معلوموي، او دغه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې دغه ملګینه برخه هم یا ملګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبی اطراف چې دی یا جنبی برخې چې دی هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې دغه تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټیډ ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، ترسو یو خود دی خون معلوم سی او بل تیردل اسانه سی دوام د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دی دغه امایلیز انزایم ترشوکیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کند یا په کوچنی مالیکولو باندې بدلیږي او درېمه وظیفه ده د غشو پر مخ باندې ډوړي د خړلو ورسته ځینی بکټریاوی پاتېږي د غذایی موادو ټوټې پاتېږي د هغو په پاکولو کې کومک کوي کومی حلکم یاستونی کله چې غذا وخوړل سي وژول سي دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي ستونی د مری سره نښول سوی دی بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي په د یولا یا د حلقې ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی او د حنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي مری دا یو ازلی ټیوب دی په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متره دی غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ میجه ته پریوهل کیږي یا میجه ته ډوډۍ ځي د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول بیا نو په موږ پرې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته میجه ته داخله وو اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ میډیا ته انتقالیږي میډا دا یو ارتجاعي عضلي غړ دی دی ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري دا میډا چې د درو عضلې طبقو څخه جوړه شوې ده که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو موږ درې ډول عضلې پکې وینو یو حلقوي عضلې دي طولي یا اوږدې عضلې دي او مایلي عضلې دي دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد د غوسره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچنی کولمو ته استوي کوچنی کولمې پیچلی اوست ټیوب دی د بټن پر منځ کې قرار لري په لویانو کې اوږدوالی 5 متره دی او کوتر 2.5 سانتي متره دی تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې د غسه هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي دی خپل پرسات هم باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 600 واره زیاتوي یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچنی کولمو کې څونه خواړه ځای سي تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبېږي ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد د خپل په کوچنی کولمو کې شامل دي د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبېږي دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخليږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي غټ کولمې تقریبا یو متر اوږدوالی لري هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچنی کولمو څخه غټ کولمو ته راځي هغه خواړه مثلا اوبه کې دلای سي شهم دی پروتینونه دی الیاف دی نباتي سلولوز دی دغه غټ کولمو ته راځي دلته هضم سرعت نه نیسي اند کشنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي بلکې دلته اوبه او ځینې ویتامینونه چې دی هغه جذبېږي بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکټریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویتامینونه جوړوي او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویات څخه جذب سرعت ونیوي یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دی هغه د دوه څخه تر څلور ساعتو پر د بدن څخه خارجېږي
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست په درس کې خونکي د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل او جالب ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړغودي په اوتومات ډول فعالېږي او دا غودي د خوړو د جوړولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معده کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي. او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
داوود نن ورځې درسي ساعت هله د نننۍ درس سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هله لرو چې ګرانز د کوونکی د خونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننۍ درس د خز د کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
The course of پر سروي